کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو یو ساعت خبرونه ته مو زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د کابل امنیه قمندانې وای د افغان حکومت او طالبانو د وربند پر اساس یو شمېر طالبان کابل ښار ته داخل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وای د طالبانو د رهبرۍ په مختلفو سطحو کې د سولې خبرو اترو ته لیوالتیا زیاته سوې ده. دا او نور راپورونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. خو خبرونه اجملان په خبرونو پیلوي.
دا کابل امنی قمندانی وای افغان حکومت او طالبانو د اوربند په اساس یو شمېر طالبان کابل ښار ته ننوتی دي. دا پاکستان سرپرست صدر اعظم ناصر الملک افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د مشر ملا فضل الله وژل کېدل د ترهګرۍ ضد جګړه کې مهم پرمختګ بللی. او د یمن چارواکي وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ تلفظ وکړو د یمن د بندري ښار حدیده هوایي ډګر له سیاقیان نیولې. دا کابل امنیه قمندانی وای د افغان حکومت او طالبانو د اوربند په اساس یو شمېر طالبان کابل ښار ته ننوتی دي. دا کابل امنیه قمندانی ویان حشمت ستانگزی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې لدې کسانو د کابل په دروازو کې وسلې اخیستل شوي او ښار ته د ننوتو اجازه ورکړل شوې.
د هیواد په ډیری ولایتونو کې شمال او جنوب کې سیمه ییزو چارواکو له طالبان سره لیدو وکړه. اختر یو ځای ولمنځه خلک ولا د اختر لمونځ په سوله او آرامۍ فضا کې ترسره کړ. په کابل کې هم یو شمېر طالبان چې وسلې په دروازو کې تسلیم شوي دي ترې اخیستل شوي کار درنه شوي دي. د اوغندې په سیمه کې او د اتمې امنیتي او دغو ساحاتو کې به موږ خپل ټول تدابیر آمادګي لرو. کوم خاص مشکل نشته، دوی سره سلاوي نشته، خو د موبند پریکړې پر اساس دوی ښار ته راننوتي دي. یو شمېر
په ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي تصویرونه مخې چې د وسلوالو طالبانو ډلې له سپینو بیرغونو سره د کابل ښار په کوڅو کې ګرځي او له خلکو سره روغبړ او د اختر مبارکي کوي. د لغمان، ننګرهار، لوګر، کندوز، فراه، بغلان، بادغیس او یو شمېر نور ولایتونو څخه هم په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې د وسلوالو طالبانو یو شمېر ډلې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته ورغلي او دغلته یې له ولسي خلکو، امنیتي ځواکونو او حکومتي مامورینو سره روغبړ او اختر مبارکي کړي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ګڼ تصویرونه خپاره شوي چې په کې وسلوال طالبان د افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای ښکاري او ځای پر ځای د افغانستان ملي بیرغ هم د طالبانو د بیرغ سره خوا تر خوا په عکسونو کې څرګندېږي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغان حکومت وسلوالو طالبانو لخوا اعلان شوی وربند تر دې مهاله په کامل ډول مراد شوی. د دې وزارت ویان محمد رادمنش د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې افغان امنیتي ځواکونه وسلوالو طالبانو له یو بل سره د اختر مبارکي هم کړي دي. دا پاکستان سرپرست صدر اعظم ناصر الملک په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د مشر ملا فضل الله وژل کېدل د ترهګرۍ ضد جګړه کې یو مهم پرمختګ بللی. دا پاکستان حکومت یو بیان کې ویلي چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم دا تبصره تیر ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې کړی او د ملا فضل الله د وژل کېدو د معلوماتو د شریکولو له کبله یې له افغان ولسمشر څخه مننه کړې. ولسمشر غنی پر خپل ټویټر د پاکستان د طالبانو د مشر وژل کېدل د افغانستان د امنیتي ادارو د نه ستړي کېدونکو هڅو نتیجه بللی. ولسمشر غنی ویلي چې د پاکستان صدر اعظم او لوی درستی سره په ټلیفوني خبرو کې پر هغوی ټینګار کړی چې د خبرو میز ته د هغو افغان طالبانو په حاضرولو کې عملي ګامونه واخلي چې په پاکستان کې اوسیږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویاندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
رئیس جمهور شب گذشته با
ولسمشر تیره شپه د پاکستان له صدر اعظم او د دې هیواد د پوځ له لوی درستی سره خبرې وکړې. په دې خبرو کې د ملا فضل الله وژل کېدل تایید شول او په دې خبرې وشوې چې هغه ظرفیتونه چې پاکستان لري له دې ظرفیتونو هم باید پاکستان له توپیر پرته د ترهګرو ډلو پر ضد کار واخلي. ملا فضل الله چې اصلا د سوات اصلي اوسیدونکی و په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسجد له وژل کېدو وروسته د دې ډلې مشر وټاکل شو. د یمن چارواکي وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ تلفظ وکړو د یمن د بندري ښار حدیده هوایي ډګر له حوثي اقیانو ونیو. د یمن پوځ او د سعودي په مشرۍ تلاف نن پر ټویټر وویل چې وسلوالو ځواکونو د حدیده هوایي ډګر له حوثي اقیانو نیولی. حوثیانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی صنعت رسېدلی څو په وروستیو پرمختګونو له حوثي وسلوالو سره خبرې وکړي. د سعودي عربستان په مشرۍ تلاف ادعا کوي چې حوثي اقیانو د حدیده بندر للارې ایرانی وسلې ترلاسه کولې. تهران او خپل حوثیانو دا تورونه رد کړي. د یمن شخړې وروسته تر هغې پسې لا پراخې شوې چې د 2014 کال په وروستیو کې حوثي هغیانو د دې هېواد شمال لویدیځه برخه د پلازمېنې صنعا په ګډون ونیوله. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې ښایي ترهګر په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لوبې هدف وګرځوي. په دې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نور توضیحات نه دی ورکړي، خو پر امریکایي اتباعو یې غږ کړی چې روسیه ته له خپل سفر سره احتیاط وکړي. د اسلامي دولت سختدریزه ډله له یو کال راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې خبرداری ورکوي چې دا لوبې به ګډې وډې کړي. روسي چارواکو ویلي چې دوی دې ته چمتو دي او په لسګونو زره امنیتي ځواکونه یې په مسکو او نورو هغو یولس ښارونو کې چې نړیوال جام لوبې پکې کېږي ځای پر ځای کړي دي. دا و خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم لوستلی سي پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د کابل امنیت قمندانۍ وایي د افغان حکومت او طالبانو د اوربند پر اساس یو شمیر طالبان کابل ښار ته داخل شوي دي. د دغې قمندانۍ ویان حشمت ستنکزی
خبر کې هم یو شمیر طالبان چې وسلې په دروازو شوي دي ته اخیستل شوي کار دننه شوي دي. د اوغندې په سیمه کې او د اتمې امنیتي او اړوندو ساحاتو کې به موږ خپل ټول تدابیر آمادګي لرو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د طالبانو د رهبرۍ په مختلفو سطحو کې د سولې خبرو اترو ته لیوالتیا زیاته سوې ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری
موږ ته معلومات راغلي ده چې هغوی پر مختلفو سطحو د رهبرۍ لیوالتیا د مذاکرې پیلیدل او د اعلان آمادګي د سوې ده.
د نورو راپورونو ترڅنګ به د خبرونې په دوهم نیمایي کې دوهونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه هم واوري تر پای مو ملتیا وکړي. ورزوت سر راپورت د کابل امنی قمندانۍ وایي د افغان حکومت او طالبانو د اوربند پر اساس یو شمیر طالبان کابل ښار ته داخل شوي دي. د دغې قمندانۍ ویان حشمت ستنکسي نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغو کسانو د کابل په دروازو کې وسلې اخیستل شوي دي او ښار ته د ننوتو اجازه ورکړل شوې ده. بلخوا د ځینو ولایتونو د ولایتي شورا مسؤلین هم تاییدوي چې وسلوال طالبان او امنیتي ځواکونه په یو ټغر سره کښېنستلې دي او د اختر شېبې یې په ګټه نمانځلې. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر راپور کې اورو.
د کابل امنیت قمندانۍ وایي د کابل ښار تم امنیتي اوزې او ارغندې اړوند سیمو لارې یو شمېر طالبان د خپلو وسلو له تسلیمولو وروسته کابل ښار ته داخل شوي دي. د دغې قمندانۍ ویان حشمت ستنکزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو ته د حکومت او طالبانو ترمنځ د اعلان شوي اوربند په اساس کابل ښار ته د ننوتو اجازه ورکړل شوې ده.
د هېواد په ډېری ولایتونو کې شمال او جنوب کې سیمه ییزو چارواکو له طالبانو سره لیدو وکړه. اختر یو ځای ولمانځه خلک وله د اختر لمونځ په سوله او ارامۍ فضا کې ترسره کړ. په کابل کې هم یو شمیر طالبان چې وسلې په دروازو کې تسلیم شوي دي ترې اخیستل شوي کار دننه شوي دي. د اوغندې په سیمه کې او د اتمې امنیتي او اړوندو ساحاتو کې به موږ خپل ټول تدابیر آمادګي لرو. کوم خاص مشکل نشته، دوی سره سلاوي نشته، خو د موبند پسیټ پر اساس دوی خاص را نوتی دي. یو شمیر
د په داسېل کې چې د افغانستان دفاع وزارت ازادي راډیو ته ویل چې په غزنی، لوګر، فراه، بدخیس او یو شمیر نور ولایتونو کې افغان ځواکونو او طالب جنگیالیو له یو بل سره روغبړ او اختر مبارکي کړې دي. د ځینو راپورونو مخې وسلوالو طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو سره د اختر مبارکۍ ترڅنګ حتی دا چې په جمعتونو کې د اختر لمونځ هم په ګډه کړی دی. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې افغان ځواکونه او طالبان یو ځای سره کېناستل او یو بل ته د اختر مبارکي وویله. په ورته وخت کې د لوګر د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په ازرې ولسوالۍ کې سیمه ییز مسؤلین امنیتي او دفاعي ځواکونه او طالبان سره ټول شوي او د اوربند اوږدېدو غوښتنه کوي.
او
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د حکومت لخوا د اعلان شوي اوربند له مخې پر دې سربیره چې پر وسلوالو طالبانو ټول پوځي عملیات د اختر تر پنځمې درېږي، دغه راز وسلوالو طالبانو ته دا اعلان هم شوی چې کولی شي د اختر په شپو ورځو کې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو ته ورشي او اختر له خپلو کورنیو سره ونمانځي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه یونس فکور وایي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو په ځانګړې توګه کابل ښار ته د یو شمېر طالبانو ننوتل تصادفي نه بلکې د دواړو لوریو ترمنځ د پټو خبرو نتیجه ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. دوستانو، لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل چې په کابل پلازمېنه کابل او هم د افغانستان په نورو ښارونو او ولایتونو کې طالب وسلوال او هم افغان امنیتي ځواکونه یو ځای سره کښېنستلی دی، د اختر مبارکي نه کړی دی او اختر یې په ګډه لمانځلی دی. دغه راز د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو د رهبرۍ په مختلفو سطحو کې هم د سولې خبرو اترو ته لیوالتیا زیاته سوې ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د دواړو لوري لخوا د لانسي اوربند هرکلی وکړ او د سولې د خبرو اترو پیلېدو ته هیله وشو ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي یو له هغو مواردو چې د سولې مذاکراتو ته لار هوارولی سي د دواړو لوري لخوا رښتینی عملي اقدامات او هڅې دي. د وصل وصال یو بل راپور به واورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د دوی تازه موندنې ښیي چې د طالبانو په ځانګړې توګه د دغې ډلې د رهبرۍ په مختلفو سطحو کې سولې او مذاکراتو ته لیوالتیا ډېره شوې ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې شورا هیله مند دی چې د اوربند پر مهال د حکومت او طالبانو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته او د سولې خبرو اترو ته زمینه مساعده شي.
په دواړو خواوو کې باید د سولې لپاره اعتماد سازي زمینه برابر شي. من یو ځکه چې لیوالتیا یې په دواړو خواوو کې ډېر شوې ده، او خصوصا په طالبانو د افغان طالبانو وسلوالو قواوو چې موږ ته معلومات راغلي ده ترې هغوی پر مختلفو سطحو د رهبرۍ لیوالتیا د مذاکراتو پیلېدل او د اعلان د آمادګۍ ډېر شوې ده. او موږ هیله من یو ځکه چې خلک موږ سره اوس او اوسنی کال او اوسنی پروګرام د موږ د سولې وړاندیز چې ده هغه د خلکو مکمل ملاتړ
په شاکلري. دا په اصل کې افغان حکومت د روشې له وشته مینه د اختر تر پنځمې او وسلوالو طالبانو بیا د اختر په درې ورځو کې دوربند اعلان کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی په ارکی د کوچنی اختر د منزل ادا کولو وروسته په خپل پیغام کې یو ځل بیا طالبان د سولې خبرو ته راوبلل او ویل د بین الافغاني سولې لپاره د علماو منځګړیتوب ته چمتو دی. په یو شمېر راپورونو کې د طالبان د ډلې مشر مولا هیبت الله قول ویل شوی چې نوموړي په خپل اخترس پیغام کې له امریکا سره په مستقیمو مذاکراتو ټینګار کړی خو د افغان حکومت سره د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د دواړو لوریو لخوا د اوربند رعایت ته په اشاره سره وایي مذاکرات او دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د دوړ ورخونو ترمنځ رښتینولي او په یو بل اعتماد اساسي شرط ده. لدی ډلې انتظار خادم په ډېره ازادي رادیو ته داسي ویل
دونی صداقت ورزګوي
د وای پرته له صداقت او رښتینولي یو قدم هم نشي پورته کیده او که پورته هم شي تل پاتې سولې او ثبات تل نشي هوارولای. نو که غواړو چې افغانستان د سولې خواته لاشي نو رښتینولي اساس باید غښتلی کړو او صداقت او اعتماد باید په جدي توګه په نظر کې ولرو او عملي کړو. خغله خادم وای کله چې د سولې بنسټیز مراحل په سمه توګه پلی شي نو په هیواد کې تلپاتې سولې ته لار هواریدل شي. نوموړی د دوړ لوریو ترمنځ اعتماد سازي او د سولې په وړاندې د پرتو خندون لري کول او د حکومت او طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو ترمنځ نږدېواله هغه نور موارد ګڼي چې په هیواد کې د تلپاتې سولې ټینګښت سره مرسته کول شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ خلاصې د راډیو ریډوستانو په افغانستان کې خلک د سولې اوربان د سولې خبرې اترې او د طالبانو لخوا اوربان او هم افغان ځواکونو لخوا د اوربان داسې مهال منځ چې خو د پاکستان سرپرست صدر اعظم نصر الملک په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د مشر مولا فضل الله وجل کېدل د ترهګرۍ ضد جګړې کې یو مهم پرمختګ بولي. د پاکستان د حکومت یو بیان وایي چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم دا تبصره تېر ماښام له ولسمشر غنی سره په ټلیفوني خبرو کې کړی ده او د مولا فضل الله د وژل کېدو د معلوماتو شریکولو لقبله ل افغان ولسمشر څخه مننه کړې ده. ولسمشر غنی پر خپل ټویټر د پاکستان طالبانو د مشر وژل کېدل د افغانستان د امنیتي ادارو د نستړی کېدونکو هڅو نتیجه بلل ده. ولسمشر غنی ویلي چې د پاکستان صدر اعظم مولوی درستی سره په ټلیفوني خبرو کې پر هغه ټینګار کړی چې د خبرو میز ته دی د هغه افغان طالبانو په حاضرولو کې عملی ګامونه واخلي چې پاکستان کې اوسېږي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
رئیس جمهور شب گذشته با لوی درستیز و صدر اعظم پاکستان از طریق تلفن صحبت کرد. در صحبت موضوع کشته شدن مولا فضل‌الله تایید شد و اقدامی را که حکومت افغانستان در مبارزه با تروریسم، چه تروریست خوب چه بد، انجام داده، این موضوع مطرح شد و افغانستان هم انتظار داره که ظرفیت هایی که در پاکستان وجود داره از اون ظرفیت ها پاکستان هم علیه گروه های تروریستی بدون تفکیک اقدامات همه جانبه انجام بده.
مولا فضل الله چې اصلا د سوات اصلي اوسیدونکی و په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسید له وژل کېدو وروسته د دې ډلې مشر وټاکل شو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اعشاریه پنځه څپه په ټول افغانستان کې صافه وضع اورېدلی سي. اوس هم د یمن د وروستي وضعیت په اړه: له څو ورځو راهیسې د دغه هیواد په هودیده بندري ښار کې جګړې روانې دي. عصمت سروان را سره په سټوډیو کې د همدا موضوع یې تعقیب کړې ده. سروان صاحب، خبرونې ته ښه راغلئ. که لومړی اورېدونکو ته دا ووایاست چې وروستی وضعیت څنګه دی په یمن کې؟
مننه. یمني چارواکي لکه څنګه چې تاسو وای چې د سعودي عربستان ځواکونو د یمن د هودیدې ښار هوایي ډګر نیولی دی. د یمن پوځ او د سعودي په مشرۍ ائتلاف نن پر ټویټر ولیکل چې وسلوالو ځواکونو د هودیدې هوایي ډګر له حوثي یاغیانو نیولی دی. د یمن شخړې وروسته تر هغې پسې پراخې شوي چې د 2014 کال په وروستیو کې حوثي یاغیانو د دغه هیواد شمال لویدیځه برخه د پلازمینې صنعا په ګډون ونیوله. تر دې نږدې یو کال وروسته، یعنې تر 2014 وروسته، د سعودي عربستان په مشرۍ یو شمېر عرب هیوادونو بیرته پوځي هڅې پیل کړې چې د یمن د ولسمشر منصور هادي حکومت واکمن کړي. د ملګرو ملتونو په وینا د یمن د روانې جګړې له امله 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په یمن کې د دغو جګړو پر مهال نږدې 10 زره کسان وژل شوي دي.
بله، حوثیانو د هودیدې په اړه څه ویلي دي؟
حوثیانو تر دې دمه پورې په دې اړه هېڅ نه دي ویلي.
بله، او تاسو څه کدارت وشي دغه بندر څونه اهمیت لري؟
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ادعا کوي چې حوثي یاغیان د هودیدې بندر له لارې ایرانی وسلې ترلاسه کوي. تهران او پخپل حوثیانو دا تورونه رد کړي دي، خو په هر حال دا بندر در لکه څنګه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي یا د یمن حکومت وایي، دا د حوثیانو لپاره زیات اهمیت لري. د سمندر له لارې ایران او یمن سره پولې نه لري، یوازې د سمندر له لارې کولی شي چې ایرانیان حوثیانو ته وسلې ورسوي. نو دا بندر خامخا ډېر مهم دی.
بله، ډېره مننه کوم عصمت سروان. راپورونه وایي د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د کورونو او جایدادونو د خرڅلاو کاروبار د پیسو د منځلو یا د تورو پیسو د قانوني کولو یوه مهمه لاره ده. دوبۍ هغه ښار دی چې بهرنیو کمپنیو په ساختمانی برخه کې حتی د تقاضا له اندازې هم زیاتې ودانۍ پکې جوړې کړې دي. په واشنګټن کې ډېره یوه تحقیقاتي ټولنه وایي چې په دې لوکسو ماڼیو کې له بېوزلې افغانستان څخه نیولې تر پاکستان او سوریې پورې د ګڼ شمېر هیوادونو وګړو غیر قانوني پانګونې کړې دي. د دې راپور جزئیات اسوشیتد پریس خبری آژانس خبر کړی دی چې لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
یو امریکایي تحقیقاتي ټولنې په خپل نوی راپور کې ویلي دی چې سودخوران، د تروریزم تمویلونکي او د مخدره موادو قاچاقبران چې نمونه یې د امریکا د بندیزونو په فهرست کې دي، په وروستیو څو کلونو کې د دوبۍ د جایدادونو د پلور او پیر له بازاره د خپلو غیر قانوني شتمنیو د ساتلو او زیاتولو لپاره کار اخلي. په واشنگتن کې ډیرا د پرمختللو دفاعي څیړنو مرکز په دې راپور کې چې له حکومتي ادارو د افشا شویو معلوماتو پر بنسټ برابر شوی هغه اسناد وړاندې کړي دي چې د دې ښار د جایدادونو د کاروبار له غوړېدو وروسته خپرې شوې اوازې تاییدوي. په دې اسنادو کې د شاوخوا $100 میلیون په ارزښت د اسمانڅکو ودانیو د دې ښار په بېلابېلو برخو کې د اپارتمانونو او کورونو د پلور او پیر مشکوکې معاملې ښودل شوي دي. د دوبای د رسنیو مسؤول ادارې اسوشیتد پرس خبري اژانس ته د دې راپور په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو څرګنده یې کړه چې دوبای د جایدادونو د معاملو ډېر پرمختللی مارکیټ لري، خو له هر څه مخکې د معاملو او محرمیت مقررات په پام کې نیسي. دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالاتو لا دمخه د هغه احتمالي ګواښ په اړه خبرداری ورکړی چې د متحده عربي اماراتو د تر ټولو لوی ښار دوبای آزاد اقتصادي زون او د سرو زرو او الماسو بازار رامنځته کولای شي. په دې راپور کې د $2 میلیون په ارزښت د جمیره په نوم په مصنوعي ټاپو کې له جوړو شویو ماڼیو نیولې د نړۍ تر ټولو لوړه اسمانڅکې ودانۍ برج خلیفه کې تر قیمتي اپارتمانونو پورې مشکوک جایدادونه او پر دې سربیره د دوبای په نورو برخو کې د ټیټې بیې کوچني اپارتمانونه شامل دي. راپور په دې کاروبار کې په دخیلو مهمو چارواکو کې د سوریایي پانګوال او د ولسمشر بشار اسد د تربور رامی مخلوف یادونه کوي. مخلوف د موبایل ټلیفون د لوی شبکې سیریا تل مالک دی چې د اسد له رژیم سره د نږدې اړیکو د لرلو په خاطر د امریکا د بندیزونو په فهرست کې شامل شوی دی. پر د تور دی چې د دې اړیکو له وجې د زیاتې مالی ګټې امکانات ترلاسه کړي دي. د مخلوف ورور چې د دې څېړنې له مخې په جمیره ټاپو کې جایدادونه لري هم د امریکا په بندیزونو کې شامل دی. راپور د لبنان له ایران پلاوی حزب الله ډلې سره په اړیکو د تورنو سوداګرو کامل او اسام امهاز او همدارس د پیسو مینځلو د یو پاکستانی شرکت د جایدادونو یادونه هم کوي. د راپور لمخې د الطاف خانانی په نوم پاکستانی شرکت د پیسو د تبادلې یا صرافې لاره د مخدرو موادو له قاچاقبرانو او د القاعده شبکې په څیر د توندلارو ډلو په ملاتړ تورن دی. راپور زیاتوي چې دوبای ته له هرې خوا پیسې را روانې دي، په تیره د افغانستان او عراق په څیر له هغو ځایونو څخه چې د امریکا جګړه پکې روانه ده. د 2009 کال په اکتوبر میاشت کې د ویکیلیکس لخوا د امریکا په افشا شویو ډیپلوماتیکو اسنادو کې ویل شوي وو چې د همدې کال په دریو میاشتو کې له کابل څخه په عادي پروازونو کې دوبای ته څه باندې $190 میلیون او په 2008 کال کې نږدې $600 میلیون $100 میلیون او $80 میلیون قاچاق شوی دی. په 2013 کال کې د کابل بانک د سقوط له رسوایۍ وروسته افغان چارواکو په فساد کې له ښکېلو کسانو څخه د جمیره د 13 ماڼیو او 2 تجارتي ودانیو د استرداد غوښتنه وکړه. راپور زیاتوي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي دوه ورونو هم د جمیره ټاپو له کورونو څخه پریمانه ګټه ترلاسه کړې وه. پاکستانی چارواکو تیر کال وویل دوی باور لري چې د دې هیواد وګړو له مالیې څخه د تیښتې په خاطر د دوبای په جایدادونو کې د څلورو کلونو په ترڅ کې د شاوخوا $8 میلیارد پانګونه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مخدرو موادو د کنټرول د ستراتیژۍ په سږني کلني راپور کې په متحده عربي اماراتو کې د تورو پیسو د مینځلو په اړه خبرداری ورکړ. راپور زیاتوي چې متحده عربي اماراتو د غیر قانوني مالي فعالیتونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي او هم په دې برخه کې د ظرفیتونو د لرلو له پلوه ډاډ ورکړی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې متحده عربي امارات باید په دې اړه د څېړنو د تورنو کسانو د عدلي قضایي تعقیب او د پیسو مینځلو د چینلونو د له منځه وړلو په مقصد د ډیرو امکاناتو ځانګړي کولو ته دوام ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار وو د ماښام تر وبجو پورې پر منځنۍ څپه 12.8 د اف ام او د اف ام پرسته لشهر 15 په ټول افغانستان کې اوریدلی سي. ورځو بیرته افغانستان ته. د سمنګان ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکي د لرغونو سیمو د کیندونو او همدارنګه د عتیقې آثارو د قاچاق په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي چې محلي زورواکي او په خپل سر وسلوالو لرغونو سیمو کې ځانونو ته کورونه جوړ کړي دي او همدارنګه د آثارو په قاچاق کې لاس لري. د سمنګان د اطلاعات او کلتور ریاست هم دا مسله تاییدوي. مجیب رحمان حبیبزی له مزار شریف څخه په دې اړه تفصیل درکوي.
په سمنګان ولایت کې د ناقانونه وسلوالو لخوا په خودسره توګه د لرغونو سیمو کیندل او د پخوانیو اثارو قاچاق د ولایتي شورا غړي او عام خلک اندېښمن کړي دي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجي راس محمد وایي چې محلي زورواکي او غیر مسؤول وسلوال د پخوانیو اثارو پر اخیستلو او قاچاق کې او د لرغونو سیمو په کیندلو کې لاس لري. ښاغلی راز محمد وویل دولت تر دمه نه دی توانېدلی چې د لرغونو سیمو د خودسره کیندنو مخه ونیسي او هم یې هغه کسان نه دي نیولي چې د لرغونو اثارو په قاچاق کې لاس لري. ښاغلی راز محمد د لرغونو سیمو د کیندنو او عتیقه اثارو د قاچاق په اړه وویل:
اگر چې آثار باستانی در ولایت سمنگان بسیار زیاد است، ولی این دولت در هیچ منطقه در هیچ نقاطش از آثار باستانی حفاظت به صورت نمیتونه، به صورت نمیکنه. اونتا از آثار باستانی در هر جایی که است خب دچار مشکل هست، خب دستگردی یک تعداد مردم های قرار میگیره، خلاصه اونا غیر قانونی آثار باستانی استخراج میکنه.
در سمنگان ولایت یو شمیر اوسیدون که هم وای چه ناقانونه وسلوال او محلی زورواکی د لرغونو سیمو په کیندنو کې لاس لري او دوی له حکومت څخه غواړي تر څو د یادو سیمو د ساتنې او د عتیقه اثارو د قاچاق د مخنیوي په خاطر د لرغونو سیمو د ساتنې با ځانګړې قطعه رامنځته کړي. رومان درویش او نبیلا جعفری د سمنګان ولایت دوه تن اوسیدون کړي. دوی پاړه وای
د ولایت سمنګان دولت به خاطر حفظ آثار و ساعت باستانی باید قطعه خاص را ایجاد کنه تا باشه از آثار و ساعت باستانی محافظت شوه و به شکل خودسر قاچاق نشه.
به خاطر محافظت ساحات باستانی در ولایت سمنگان دولت باید توجه داشته باشد و به خاطر حفاظت از این قطعه محافظتی را ایجاد کند.
د سمنگان د اطلاعات و کلتور ریاست مشر هم د ولایت کې د ناقانونه وسلوالو لخوا د باستانی سیمو د کیندنو له امله شکایت کوي او وایي چې ډیری د لرغونو سیمو په لمنو کې ملکي کسانو د استوګنې کورونه جوړ کړي دي. ښاغلی وافي وویل: په سمنګان کې دولتي چارواکي وایي چې د لرغونو سیمو د ساتنې په خاطر د ځانګړې قطعې د جوړېدو لپاره یې مرکزي دولت ته هم وړاندیزونه استولي او ډېر ژر به په دې اړه اقدامات ترسره شي. مجبر رحمان حبیب صاحب، آزادي رادیو، سمنګان.
آیا پوهیدئ چې په دې وروستیو کلونو کې په جنوبي قطب کې د لویو کنګلونو ویلې کېده چټکه سوې ده؟ له عصمت سروان څخه به تفصیل واورو.
نوی څېړنې ښیي چې په وروستۍ یوه لسیزه کې په جنوبي قطب کې د کنګلونو ویلې کېده چټکه شوې ده. د ټیلیګراف رسپانې له راپور سره سم په نړۍ کې د هوا تودوالی سبب شوی چې په درسته نړۍ کې د اوبو سطح تر 15 کلونو مخکې درې برابره چټکه زیاته شي. په تازه څېړنو کې ویل شوي چې د جنوبي قطب د کنګلونو د ویلې کېدو له کبله د سمندر د اوبو سطح یا اندازه له 1920 میلادي کال څخه راپدې خوا تر اوسه پورې 8 میلی متره لوړه شوې ده. تر ټولو زیات تغییر په وروستیو 15 کلونو کې راغلی دی. څېړنه وایي چې د سمندرونو په غاړه اوسیدونکي خلک له زیات خطر سره مخامخ دي. دا څېړنه دوه اتیا څېړونکو د 24 سپوږمکیو په مرسته کړې ده. د څېړنې یوه لیکونکي اندرو شپارت ویلي له کلونو راهیسې دوی اټکل کاوه چې د مځکې په اقلیم یا هوا کې بدلون د جنوبي قطب په کنګلونو اغیز لري.
اوس به هم د یو شمېر کابل اوسیدونکو او بخښي د افغانستان د عامو خلکو پیغامونه واورو چې ازادي راډیو ته راغلي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زان ارګل کوچی د فراد ولایت د ناردری د ولسوالی تاسو ټلیفون کوم. ما سلام دی ټول وډونو ته ورسته د سلام د اختر مبارکي وان ټول وډونو ته. خدای دې وکړي چې دغه قربان د دولت د طالبانو اخر په سواله باندې بدل شي او نور پښتانه وډونو په یوه کیلومبازي باندې کې بیا د سواله وي. خدای دې چې دې سره مهربانه سي. نور وسلام ټول وروڼو ته د اختر مبارکي وایو. وسلام.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت له ولسنور د کلي له دین څخه ماسما ټول کوم ډک ډک سلامونه ټول دین کې د ازادۍ راځو په شوه کې تقدیموم د سلام د دې خو دې اثر مبارکي د ازادۍ راځو کار کول غوډ او بیا ټول او ریزن کې او بیا په خاصه ته جهان او او ریزن کې چې په ایران کې او امدارنګ ترکیه کې په پاکستان کې بجلو او په تانو کې پراته یې متاسفانه چې د مزري لپاره غوړان تللی دي او هغه د بجلو او په تانو کې پراته یې د تکلیف او د زحمت سره خامخ دی داخل مبارک شو دا وایم نو دې څه څه په خاطر دا لپاس نه درجیلونو او د تانو اخلاق والما او خلکو سره چې باندې دی اخی سو ستوان او طاقت لري سلام و سلام علیکم چې زموږ احترام نشه
کیله احترامات وایم خو والا ور ماش تاسو سره واصل تا کوم کړه په شنه خپل مبارکي واخله دې چې باغونه سنا کې وسور او سیباد راشي او درغه کوم سره دا غړي چې د یمن باندې حرکت کوي اوس میدان شار کې او د دوی احترام دی چې صاحب چې په افغانستان کې د وسور او سیباد راشي او د افغانانو دغه مشکلات او دغه سوز جهاد چې د طالبان دربار مونږ نه غوښتن او د چارواف دربار مونږ نه غوښتل دي چې سړي ته وجود او څو کې افغانانو دغه سوز او دغه مشکلات او تخلاصي افغانانو په دغه مزه باندې چې خپل انتفاق او اتحاد سره وکړي صاحب او یو موټی دي چې موږ د هر افغان د کوچنی او د سمیر ژړي او د مرشه احترام لرو د هر افغان او موږ د قدر وړ دی موږ احترام کوو موږ افغانان د نسل وې صاحب ته چا د کور څخه فرې څنګه د چا د نو د چا څخه مخ اړو صاحب موږ را برابرانو په کله دا غوښتل چې دا اتفاق اتحاد سره وکړي صاحب از محمد ګور استګ زم د ګور ماشته ور وسوالي استاسو د ټلیفون په تخه سلام علیکم از جنادو ته مخ شو
او په دې سره په کابل کې څلور بجې او دیرش دقیقې سوې یو ځل بیا له اجمل ان څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د کابل امنیه قمندانی وایي د افغان حکومت او طالبانو د اوربند په اساس یو شمېر طالبان چې وسلې د کابل په دروازو کې خودل شوي دي خار ته داخل شوي. د دې قمندانی ویاند اشمت ستانګزي نن ازادي رادیو ته وویل چې له دې کسانو د کابل په دروازو کې وسلې اخیستل شوي دي او د کابل خار ته په ډلو کې ننوتې دي. د یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم په رپورټونو کې ویل شوي چې وسوال طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته ورغلي دي او هلته یې له خلکو، امنیتي ځواکونو او ځایي چارواکو سره روغبړ د اختر مبارکۍ کړی دی. دا یمن چارواکي وایي د سعودي عربستان په مشرۍ تلافیز وکونو د یمن د بندري خار حدیده هوایي ډګر له حوثي اقیانو نیولې دی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د یمن لپاره صنعت رسیدلی او هلته غواړي له حوثي اقیانو سره په وروستیو پرمختګونو خبرې وکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د شمالي کوریا اټومي موضوع تر ډیره بریده د ده او د کیم جونګ اون په وروستۍ لیدنه کې حل شوی دی.
مننه کوم اجمل اند. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم وګورئ. پاته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د ژمنی سره سم 2019 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لمړی به حقیقت څه دی ووري او ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبرېدو ته چمتو دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. سمو دوران د افغانستان د برېښنا شرکت د خپل قرضدارانو لیست خپور کړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې باید په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي تر څو دوی له خپل قرضدارانو د برېښنا پیسې راغونډې کړي. دا چې دا کیسه تر کومې رسیدلې، د برېښنا لوړ بیلونه په کابل ښار کې، د برېښنا د پرچاوي ډېرې دل او یو شمېر نورې مسلې، د حقیقت څه دی د دې ونې په خبرونه کې د افغانستان برېښنا شرکت له اجرایوي رئیس امان الله غالب سره مطرح کوو. زه اکرام الله اکرام يم او د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي هم تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده دغه خبرونه را سره تر پای واوري. ډیر زیاته مننه رئیس صاحب چې وخت مراکه ک پایلې ل قرضارې کو می سموده وړاندې کوم لیس خبر شوه او د برخنا د قرضارانو هغه مسله څنګه شو دوی قرضونه ورکړل ک څنګه.
مهرباني سلام تاسو ته ټول او جنته در اجازه دي. الحمدلله مونږه پیشرفت چې مقروضین یا طلبات مونږه په کارونه شوي مونږه کرچراغلو تقریبا هر کال تقریبا 1.5 to 2 billion پوری د طلبات قرضې زیاده کېدو ول چې یو کس بل نور کې امدی میاش بل میاش بیا بل بل نور کی بل میس بل مرکول هغه به اضافه کیدو امونګه کوشش کول چې هغه برق جمع کو د بل یو مشرکین سلو نور مشرکین هغه بل برق نور کول نو اکثر موږ چې محاسبه کوو موږ خپل تحلیل کوو تقریبا 30% هغه طلبات او هغه پیسې او چې اداره دولتي باندې وو وزارتخانه او تقریبا مکاتب حتی مساجد متاسفانه تاسو حتمن خپل کلی کې اسول منطقه کې مسجدونه ګوري ټول چراغونه روشن دي اکنډیشن هم بازم داری باز بخاري روشنی او هیڅ بې پروايي چې موږ تاسو چې وکول ته د خبر دولت ورکي بل برق غي نه ورکول موږ کوشش کوو دیو سره موږ وزارت حج اوقاف معرف همداسې وزارت مالیه سره توافق ورسېدو او طرح ایجاد کړو طرح مطابق مو نوې د افکار کې نور بل برق موږ اداره ته نه ورکول یو مشکل چې موږ داسې ولې بل برق تقریبا بودجه کې وزارت مالیه یو وزارت ته پیسې ورکول لیکن هغه اداره ویل خدا برق ورکول د دولتي اداره دی رضا خپل د سړک جوړ کوو تعمیر جوړ کوو دغه برق پیسې چې موږ وزارت مالیه ورته ورکول هغه بل ځای مصرف کول نو اخره کال پورې موږ پیسې باندې مونږ ورکول دویم دا چې بل برق هغه مصرف وو تقریبا 50 یا 60 میلیونه وزارت مالیه ورته ورکول 10 میلیونه نو دغه پر موږ ول کابینه او شورای وزیران دا پاسو 97 کال کې هر یو بل برق راځي وزارت مالیه مستقیم د هغه ادارې بودجه نه پیسې او نه کټکی مستقیم برښنا ته ورکوي دا یو دویم مسله چې تقریبا د سلویخ فیصد تقریبا موږ اداره دولتي باندې بلنو هغه بلونه پیسې وزارت مالیه درې قص کې مسلمان منلې تقریبا 1.03 میلیارد افغانۍ د شپږ 96 کال اخر کې موږ پیسې ورکو او دویم باقی مانده دوه نور قصونه کې ان شاء الله د نیمه سال بودجه کې پیسې ته ورکړې چې ورکړي او باقی مانده قص موږ ته د اخره 97 کې به پیسې ورکړي نو همدې خاطر د چلويخ په ختمي کې امیدوارم چې نوې پیسې چې کوم بل رزي وزارت مالیه مستقیم د بودجه پیسې موږ ته ورکړي دا مشکل حل کیږي پد کیږي د هغه کسان زورمندان یا کسان د دولت چارواکو دي چې پیسې نه ورکړي دا کمیسیون خاص تقریبا د تمام رګونونو عدلي قضایي سرولۍ امنیت او خورا وزارت مالیه او د کسان یو کمیسیون جوړ شوی او هغه کسان طلب خپل مشخص پیشنهادونه کابینت موږ وړاندې کو هغه کابینت کې یو مدار غلط منځل شوی کې یو خالد بل نه ورکړي یو لد دا و چې جریمه نشته بلکې چوس د میاش بل ډول نو کوبل میاش کې امدا پیسې به تا ورکه جریمه نشته موږ 2% جریمه ور باندې وزکو لیکن هغه 2% موږ اوس شروع کړو د دې په نړۍ چې موږ ول اول خپل سیستم د بلنګ جوړ کو چې بل خلک ته وخت پوره سیږي بیا موږ جریمه کوو دا چې زوم بل نور کوم او جریمه مکوما دې لپاره موږ کوشش کوو چې د ټول بلنګ سیستم موږ اس ام اس په طریقه موبایل کې پیغام به ترزی میسج کې صاحب بل دون لاغله نو ار یو کورد شاته بل ته کوشش کوو چې د شپه د اخر د کال پورې پیپر بلنګ موږ ختم کوو او اس ام اس په طریق بل برازي چې بیا شکایت نه کی چې ماته بل نه رسېلې او ګویم کوشش دا و چې اوس موږ هغه زورواک پیسې نه ورکی د مسابق به طرح هم دی منظور شوی چې موږ دو دورې یو دوره ورته اختریا ورکو دورې دوم کې بل قطب لاین کوو قطب لاین باز زمونږ چې متاسفانه موږ زون نه رزي باز زورواک خلک دي چې بیا لاین تروکي بندي نو دغه لپاره موږ چې دریم دوره کې موږ یا څلورم کې موږ عدلي او قضایي تمارفي کوو کدا تر مختار منظور شوی دی امیدوارم کوم دې طریق موږ کوشش کوو هغه کسان چې بل برق نه ورکي یا زورواک دي موږ عدلي او قضایي ورکو یا عدلي قضایي ارګانونو سره کومک کی د دې محکمې او هغه کول لپاره
دا همدغه دا کوم کسان چې تاسو یاد کړو د زورواکانو په نوم باندې دوی تقریبا ویل کېږي چې لتیرو لس کلون نه را پدې خو په دې زینو بیا شمیر باندې دا قرضونه پاتې دي ولی تر دې د مرخنا شرکت نه دی توانې دلې چې لکتر لګد دوی نه خپل قرضداري وسو
خو مشکل دا و چې بعض خلک داسې دی چې بل برق چې موږ نه فشار قتلان ورکو دی براتلو قسط وکول اما یو قسط چې موږ قسط ورته ورکول موږ هغه ختمېدو نو هغه لست د کوڅو چې قسط باندې موږ تعهد کی هغه لست زورواک یا دا مرکزین لست نو میوزي اغه لس دویم لس ته دي چې قسط پیسې ورکړي نو ډیر لپاره دویم دوره چې درین دره سوبر تیم دا متوجه کیدو چې دا قسط خپل قسط نه ورکړي بیا ور باندې د بل لس کې تبلول د لنجو د لپاره د کال موږ کوشش دم دا تغیرات موږ سیستم کړو ټول سیستم آنلاین دی اوس په کمپیوټر په د خپل په سیستم کې موږ وروړي راوړي سیستم چې یو قسط خپل قسط هم کوي چې قسط نه ورکړي سیستم الارت ورکړي اغه انتقال کیږي نه بل لستا د مقروزین لست او کوم لکم په قص کړی سو پر پوره قص ته تعویل نشي د مقروزین لست موږ اوس اخو کو نه نو بعض وخت داس مشکلات و چې نه پرې دوخاله کوي نه موږ یو منطقه چې بل برقه تکول ته اغه به نس بندول چې موږ کسان بتلو یا وحل یا تعدید کیو متاسفانه هم دی 96 کال کې تقریبا 200 او 180 بار زموږ لین یا قطع شوی امنیت خاطر یا پای غوزل شوی تقریبا موږ درې شهید لرو تقریبا د کسان هغه کسان چې وحال خورلې میتر خان چې کوسی باندې وله هغه تعداد هم زیات دی
همدا اوس څومره قرضداري لري تاسو
تقریبا آخري راپور چې موږ اخیستی و در حدود 9.2-9.3 میلیارد قرضدار وو نو متاسو ویل هر کال جیب کېدو 94-95 تاسو به کړې 8.5 شو تقریبا 11 میلیارد ته رسېدلی اوس موږ تقریبا 9 میلیارد تقریبا خوشا کې اوس قرضدار اوس هم دي دې 9 میلیارد کې تاسو ویل 30% اداره دولتی دي لیکن تقریبا 40% هغه قرضې پاتې لري موږ خپل سامداران یا بورد برښنا ته پیشنهاد کړی چې هغه موږ سیستم نه وباسي هغه سیستم نه ولي وباسي داسې کسان دي کور یا ښاروالۍ د خاطر تصفیه شوی سړک تللی یا کسان دي متاسفانه شهید شوی اوس نشته بالکل یا کسان دي چې بالکل مهاجرت دلته نه وتلی افغانستان نشته هغه لس بندي اوس موږ انشاءالله کوو وزارت مالیې ته او بورد ته پیشنهاد کړی چې هغه لس چې وباسي نو خدمات یو ځل موږ دولت هم کم شي څلوېښت او لس شل سره هم کم شي د قلبات طلبات مثلا دیش سلوی فیصد برسیږي
همدا کوم سلوی فیصد چې تاسو یادونه کوي چې دا دولتي ادارې قرضداري دی فکر کوي چې په 1990 کال کې به دا قرضداري ختم شي
مطابق فیصله د کابینه شورای وزیران وزارت مالیه باندې همدا دات انده شوی چې اخر 97 پورې چې یو قسمه پلا خسته دي یو نیمه د بودیجې نیمه کال کې به دویم قسمه ورکی او تقریبا اخري قسمه د 99 کال اخر مالی دی مجبوری چې متوقع ورکی دا د کابینه فیصله ده
د اوایدو برخه ته کرا شو په اوس وخت کې اواید په کوم حالت کې دي
متاسفانه زمونږ فلال مالی حالت دونه مثبت هم نه دی او خراب هم نه دی خو مثبت دی د پرنري چې مونږ تقریبا اویا 15% او 80% پورې برق مونږ همسایانه وارد کوو دی وارد کول برق تقریبا دی کې تقریبا درې دېش نه ده بزده دېش پورې فیصد پورې زیات برق لرو یعنی هر سل ډالر کې تاسو واخلې هغه کې مونږ 15 ډالر مونږ زیات لاین ورکو یا زیات تجارتي دی یا همدا چې خلک د پیسې نه ورکوي باقي پاتې دا سه پنځه ولایتونه دي تقریبا یا شپږ او تقریبا ولس شل ولسوالیان دي چې زمونږ پای برق زمونږ لاین برق زمونږ برقونه د مخالفین د کنټرول بلاس کې دي هغه سایت مونږ نشته لو جمع کول د برق لپاره تقریبا او یات سل میگاوات پورې برق کېږي چې پیسې وخت درمن 2.3 میلیون افغانۍ دا سه پیسې مونږ جمهور
نه سوغ اخلي دا پیسې سوغ اخلي اصلا
خو زمونږ کارمندان زمونږ تخنیکی ټیمونه هغه سایت تحلیل شي چې میترخانی وکي نو راپور اتم تاسو میډیا کې به وردلې خلک ویل چې مخالفین اخلي پیسې او یا نو سره راپور مونږ هغه سایت مونږ نی تلی یو کوم دقیق نشه چې آیا پیسې اخلي په کوم طرفه باندې اخلي
دا کوم شپه ولایتونو چې تاسو یاد کړی چې هغه تقریبا د مخالفینو په لاسونو کې دیوالته د برېښنا بیلونه چې دی پیسې چې دی هغه تاسو نشه راټولول کوم ولایتونه دي
دی ولایتونه کې قندوز بغلان سرپل جوزجان هرات او قندهار دي نو ولسوالیان په تعداد به هر یو کې فرق کوي چې مونږه دا سایه چې برق تیریږي لاین برق هغه تیریږي لیکن هغه سایه کې مونږ نشلو چې برق غینه جمهوریت کوي او کو بیا موږ شورای علما سره او خپل د وزارت انکشاف دیهات د امبستګي هغه وسوس سیجن چارټر میثاق شروندي سره موږ کوشش کوو چې کوم داسې لار حل پیدا کو چې خپل خلک سره یا خپل شورای محلي سره اغه متو جمهوریت د پلو کې خیر مونږ نه پرې دی مونږ نشدلې اغه جمهوریت کې پیسې ورکې داسې کوم تاره باندې کار روان دی امیدوارم چې دا وشي دا کار
د کابل د برښنا مسلې ته چیرې شو پوروسي کې پرچاوی ډیره شوې ده دغه ستونزه به بل اخر کله حل شي
خو کابل کې اوس مونږ دوه خاص مشکل لرو اغه خاص مشکل دا دی چې تقاضا ډیر زیات دی ولې چې تقریبا مونږ 250-300 متره پر روزانه مونږ توزیع کوو لیکن برق منبع یو منبع لرو اغه برق چې لذي 300 میگاوات برق سالنګ نه برق تیریږي 300 نه مونږ زیات برق نشته تیرولې سوپر چې دویم لاین برق چې توتاب یا دی 500 کیلووات یا دی اغه برق سوپر کابل تر نه شي اغه سنجال کیږي نه لیکن اغه بند درونتاو نغلو مای پر تاسو د کار کړلې د باران کم او بم کم نو تولید دی لپاره لیکن ډیمان هر ورځ زیاتېږي 250 کور نوې برق ته وصل کیږي لیکن تقاضا منبع مغه یو منبع سوپر دویم لاین پلانو چې د اول د اتلسم اخکل کرے شی لیکن جن مظاهری هغه چ جنجال چ مسیل نه انتخاب چ کوم لار شوک می شغی تاخیر شو بیا دوم کله چ مونږ د همسایغان سره چ طرفی باندې خبر کو هغه ترانزیت بر قغیم او مونږ خرسو نو سرخان په لخمری مونږ کول شو د سرکټ ډبل سرکټ او شو د پرقمن د اکتوبر یا نومبر 2019 کې دویم لین چ سوبر راشي ان شاء الله حل کیږي لیکن برنامه سره مونږ کوشش کوو چې ډیماند سایډ منیجمنت ته وی چې تقاضا مونږ کم کوو یعنی آسان ترین تولید کول د برق تحفظ انرژي دی
د نرخونو پاړم ویل کېدل چې د برق په نرخونو کې به ټیټوالی راشي خو تر دې دمه فکر کوم په کلانه دی غراغله کومه برنامه تر لاس لاندې لري چې نرخونه به ټیټ شي
نرخونه خو یو بل مزله و چې همیشه شکایت بعض خلک کول چې مونږ بل برق زیات دی یا طرفه جګ دی متاسو ویل باوجود کې موږ دونه زیات لرو کوشش کو خپل ځانو چلو نو نرخ چې بعض خلک توقع لري چې موږ نورم کم کو اوس هم افغانستان کې نرخ تر طرفه واخلې همسایان سره مرکزی سره مقایسه نکو از همسای جنوبی سره همداسې اروپا سره بل کسان سره تاسو چې مقایسه وکې افغانستان طرفه ارزان دی دویم دا خبر ده چې همیشه هر کال د همسای برق فیصدی طرفه جګ کېدو د ازبکستان تقریبا دې کال اتنیمو دمداسې د ایران اتنو نو موږ کوشش کو چې یو رقابت سالم د همسایگان په منځ کې موږ ایجاد کړی او موږ تغییر افغانستان داسې خیال کې چې افغانستان یو بندش دی افغانستان د ظرفیت زر میگاوات دی دینه زیادی کینه ولې موږ دونه زحمت وبسو لیکن حکومت وحدت ملی طرحونه چې افغانستان یو ترانزیت کشور بدل کو افغانستان یو هب د مرکز د انرژي تبدیلول لپاره ا دې پروژې کاسه گزار اولین کشور افغانستان دی چې خپل تدارکات پروژې ختم کو قرارداد تکړي بلکې شونته سره قراردادونه تر سپوري شروع کړنه موږ شروع کو همدیر خاطر هغه کشورونه باور راغلو چې افغانستان واقعا یو همکار ملک دی نو افغانستان کیږي چې موږ ترانزیت کو موږ ته هغه ته قانې ورکړو چې افغانستان اصل د منبع د انرژي برق مرکز نه دی هغه اصلي برق منبع آسیا جنوبي دی راځي افغانستان په داخله ورشي تاسو نو همدیر خاطر هغه اوس حاضر شو چې هر کال برق زیادیدو اوس برق تقریبا کمیږي د جولای کې د ازبکستان برق اتنیم نه 15 درجه ایران همیشه اتوش اشاره شپګو د کال کې موږ ته و سنتو ډالر کړی یو تعهد کړی چې هغه مکمی نو همدیر خاطر موږ اوس پلان لرو چې برق اوس کمیږي مشورې سایت یو طرح وړاندیز کړو چې یو دم برق موږ ټول کسان ته کمول نشو درې کټګوري کې منظور کړي کټګوري اول هغه ولایتونه چې فرض کړه دیزل جنریټرونه برق اخلي او برق هم کم لري او تعرفه تقریبا سلويخ 50 افغانۍ له چارج کوو هغه ته 50% تخفیف ورکوو هم دې کمول لپاره یو دویم هغه کسان ته چې تجارت پیشه دي خصوصا خانمان چې هغه ته کوم نوې صنعت کاته چې اشتغال زیید کاریابی لپاره کار کوي اغه چې ممانه اغه وی چې موږ یا برق نشه یا برق قیمت جګ دی طرفه اغه ته کمو بین مرحله دریم کې ان شاء الله رهشی طرفه باندې موږ یو ځای او برنامه لرو چې موږ ورکان کو
نیرزې تمن رئیس کورو
سلامات سه مهربان تاسو
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
چې اختر د جون مبارک شه ژنې د بل وطن مرغون دی الوړ بشینه د تاند څنګه درنو وردونکو د اختر مبارکۍ ترڅنګ می سلامونه هم ومنئ د دې ونې په خبرونه کې دوه ژنې ځوانان نه بلکې دوه هغه هنرمند پیغلې مو ملمنې دي چې وې رباب او بلې تبله غږوي دوی د خبرو ترڅنګ د رباب او تبله نغمې هم را اوروي د تاند څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي ز یوسف زدرانی درته وړاندې کوم درنوریدونکو زه هم په خپل وار تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم لکه څنګه چې په پیل کې مو ووریدل نن دوه هنرمندې پیغلې نجیبار یانه او فضیلا زمیر په خبرونه کې را سره دي دا دوی په وینا دوی په افغانستان کې لومړنۍ نجونې دي چې تبله او رباب زده کړي او وسیقه کوي دوی د دې ترڅنګ چې یو بل سره تبله او رباب غږوي د ځینو ارکسترونو غړي هم دي چې له هغې ډلې د خزینه ارکستر زهره یادولی شو دا د دې دوه کسیزې هنري جوړې لړلې تبلغه کوونکې نجیبارین په لغمان کې زیږیدلې په کابل کې د عائشه دورانی لالیسې څخه فارغه شوې او اوس د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د څلورم کال محصله ده هغه وایي لومړی غوښتل سندرغاړي شي خو قسمت بل ورپې خکړه او ګوتې تبلې ته ورغلې
خو کله مې چې د ټول اواز برخه کې دومره ډېرې مېرمنې دي او نور په ټولنه کې هم ډېرې زیاتې مشهوره شوې دي نو ما غوښتل چې متفاوته له نورو نه کار وکړم او په ټولو کې یعنې زه او شمید لپاره د آلاتو برخه ته مخ را وړه او سازي موسیقي ته مې ارجحیت ورکړه نسبت اوازي موسیقي ته. د تبلې په برخه کې په افغانستان کې نارینه ډیرول زختیر دی وسم چې تبلغه کې خو خزینو کې متاسفانه مخکې له ما څوک نه وي.
دا نجیب یاریان بل ملګری فضیلہ زمیر دا چې لادی سره یو ځای رباب غږوي. فضیلہ په کابل کې زیږیدلې. دا موسیقي زده کړې د آغا خان له فرهنګي بنسټ څخه پیل کړې چې ورسته د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته لاړه او له هغه ځای له فراغت ورسته د کابل پوهنتون د ښکل هنرونو پوهنځي ته لار پیدا کړه چې درې میاشتې مخکې د ښکل هنرونو د موسیقي له څانګې فارغه شوه. فضیلہ وای رباب دیتا د موسیقي یو علنه بلکې د ژوند یو مهمه حصہ ده.
ما رباب راخیله دو سورم و
ل رباب سره ډیره مینه لرم او پری مینه یم. فکر کوم د ژوند یو مهمه حصہ می ده چې اصلا نشم کولای بی ل رباب ژوند وکړم. حتی څو کله مخکې چې په کور کې را سره مخالفت کاوه کله به چې خوانځي تتلم هغه مزراب چې رباب می پری غوه را سره بوبو او خوانځي ته بتلم. کله به چې کور ته راتلم اتل به می رباب رسموه. تر هغه چې کورنۍ ته می ثابت شوه چې زه ل رباب سره څومره ډیره مینه لرم، له هغه وروسته اجازه راکړه چې رباب وغږوم او په دې برخه کې اکاډمي کې زده کړې وکړم. په هغه وخت کې چې ما د رباب زده کړه پیل کړه هیڅ بل نجلۍ نه و چې رباب وغږوي او ډیرو خلکو به چې لیدلم تعجب به یې کاوه چې یوه نجلۍ څنګه کولی شي رباب وغږوي. خو له هغه وخت را وروسته دوه درې کاله کېږي چې دوه نجونې شته چې د رباب زده کړه یې پیل کړې ده.
دو تا دختر هستن که رباب آغاز کردن و یاد میگیرن.
نجیب آریان وای کله چې د موسیقي ته مخه کړه دا خبره تر ډیره لخپل خپلوانو پټه کړې و.
کله چې معلوم لومړی سال لپاره زه کورس واغتل ما خپل خپلوان ته نو ویل چې د موسیقي زده کوم. هنرونو پانځه کې مې درس ویل خو ما خپلوان ته نو ویل چې هنرونو پانځه کې درس ویم. ما ویل چې زه علوم اجتماعي کې درس ویم. خو اول وختو کې ما هیڅکله فکر نه کوم چې زه به موسیقي زده کوم، زه به لاړ شم پستیجونو به غږم، زه به خلکو ته تقدیم کوم. ما لومړی سر کې فکر کوم چې زه ځان ته زده کوم، خپل کورنۍ لپاره زده کوم. خو کورنۍ ما اندسه فکر درلوده. خو وخت په تیرېدو سره هغه څه چې یو هنر کې سړی مخکې ځي هیلې م زیاتېږي، آرزوګانې م زیاتېږي چې دومره مې زده کړې نو کوټې کونج لپاره خو مې نه ده زده کړې کنه، باید چې نورو خلکو ته هم انتقال شي. او هم څه چې ما ذهنیت کې بدلون رامنځته شو، کورنۍ په ذهنیت کې هم بدلون رامنځته شو.
له نجیب آریان سره که څه هم کورنۍ مخالفت نه دی کړی خو وایي بهر لا ډېرو منفي عکس العملونو سره مخ شوی. نوموړی د خپلې وی مراکې کې سره تکوي چې لای وی ورسپانې سره یې کړی و او د دې عکسونه یې له مراکې سره پر فیسبوک هم خپره کړی و. ډیرو خلکو منفي او د دې په اصطلاح زورونکې خبرې ورته لیکلې وي. خو دا ډول عکس العملونو ته د نجیبې ځواب څه وي؟
اکثر خلک بعد خبرې هم کوي، مثلا نمغه سفیج د عکس نشر کړی و او معلومات نشر کړو، یعنی شاید یو 10% خلکو کې خبرې کړې وي، نور 10% بعد خبرې وي. بعد خبرې مې چې ویل ما څه چې ویل مې څه فکر مې کوي چې ما فشار او سقوط کوي چې داخله ولې سوي. ما وارد خو ټول نه مهمه ما ته کورانه مې و چې کورانه چی شوی، کورانه نظر مثبت واغ نه بعد ما ځان سردا تصمیم ونیو چې خلک هر چی وي خلکو قصه کې باید سړی نشي ځکه چې خل یو خبره ده کوي ک ایمنګ ژوند خي خلک کې کار لري ک بعد کار پکې لري ک پیشافت مو پکې کار لري او کوټي کونج کې مکینه پکې کار لري. نو بیا ورسته لاغې نه اوس چې زه وینم چې مثلا ما په خپل ورځ کې ګډون وکړ هغه په فیسبوک باندې کې ډیر خبره شي ویډیوګانې، ما همیشه زوم کمنټونه وایم چې خلک څه نظر لري. نو خلک هیڅ منفي نظر نه درلوده. زه ډیره خوشاله شوم چې نظر درې کلو ته خلکو نظر بدلون کړی ده.
فضیلہ زمیر هم وایي په ژوند کې لا ډېرو منفي او مثبتو عکس العملونو سره مخ شوي خو هیڅ کله یې هم منفي خبرې جدي نه دي نیولې.
عکس العملای منفي را هیڅ وخت کوښښ نه کړم کې
هیڅ کله مې نه دي پریښي چې منفي عکس العملونه پر ما حاکم شي. تل می مثبت نظرونه اخیستی او ځان می تشویق کړی د چې کورنۍ او استادانو می تشویق کړم او په لومړي سر کې چې می موسیقي پایل کړه د آغا خان د فرهنګي بنسټ مشر میرویس صدیقی زډیره تشویق کړم او راته وی ویل چې ته به یو ورځ په افغانستان کې یو تکړه خزینه رباب غږونکې شې. تا
تل یزما دا خبر په یاد و او کله بشي لې و منفي عکس العمل سره مخ کیدم هغه خبره به می یاد تراوړل چې زبایت هڅه او کار وکړم او منفي عکس العملونو ته پام و نه کړم
و عکس العمل منفي همیشه باید توجه نکنم برش
تبلغ غول د ډیرو لپاره اسانه کار نه ده خدا چې نجيبې څنګه دغه سخت هنر زده کړی او ګوتو تبلیته تاب را وړی دا وای
ډیر سخت او اکثر استادانو به هم ویلی چې دا یو مردانه اله د موسیقي ده او غزول میرمنو ته اسانه ده سخت ده پرختي هم سخت ده ځکه چې د میرمنو لاسونه لکه فرق لري نارینه او سرانده اوس د ما ګوتې چې په تبلو غږی کې هغه لکه پوستکی ډبل شوی ده ځکه چې انسان د بدن پوستکی او تبلی پوستکی چې ده د اوزې پوستکی نه جوړیږي تبله نو دا هغه ډیره شخه مې او فرق کې غږول به باندې او ګوتې خامخه ژوبلیږي او دا چې که په سمه توګه باندې تمرین نشي بیا بیخي سخت ده نو ما ځان سره دا پریکړه وکړه چې صحیح ده چې قوت ته ډیر ضرورت لري نو کوشش به وکړو چې تبله هغه مردانګي حالت نه راوسول کړي ظرافت ورته ورکړو
فضیلہ زمیر او نجیب آرین دواړه یو ځای په رسمي محفلونو کې رباب او تبله غږوي خو دوی وايي شخصي محفلونو ته نه ځي دا چې دا دواړه څنګه یو ځای شوي او د موسیقي په برخه کې یې د یو بل ملګرتیا وکړه ځواب یې له دوی اورو
نو دې فراغت جشن کې چې و فضیلہ جان په سټیج باندې رباب غږ او یو کلاسیک راک او دا ټول څوک چې ناست دي تجربه دا و چې اجلی راغلی رباب کې کلاسیک راک غږی خو ما دا بیا تجربه دا و چې دې سره چا تبله نه غږوله نو ما چې دا ورته مال دې سره ول څوک تبله نه غږی چې دې نه خو کې چې دا استادان یا شاګردان سره کار وکي نو ما مغه ورسول چې به ورس تاسو سره اتمن کار کوم بیا یو وګړه فاصله راغله تقریبا 2 کال منګ یو بل څونه لیدل دو کالو که یعنی ما زانو رسو
زمانه که نجیبه جان شان درس شروع کردن
باید. اگه وقت چه نجیبه جان دنجونو لیویده لی سر درس شروع کرد ما حال تا شپگ میاشت افتخاری نجونو تا رباب او تیوری ورز دکوله همال تا لگ لگ لنجیبی او نور نجونو سر آشنا شوم ملګری شو او ډیر صمیمی شو ل دوه کلونو وروسته چې د دوی درسونه مخکې لاړل موږ زینو پروګرامونو ته لاړو او د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې یو ځای شو چې یو ځای مو د ژمنۍ اکاډمۍ په کنسرتونو کې ګډون وکړ او بیا چې کابل په هنتون ته لاړو هلته هم لکه دلته چې یو ځای یو په ګډه مو په ګڼو سفارتونو د بهرنیو چارو وزارت ارګ او نورو ځایونو کې رسمي پروګرامونه درلودل له هغه وخت تر اوسه ل یو بل سره وو او ل دی ورسته به هم ل یو بل سره اوس
عزیز بابا هم ما هم خاط بودیم
ما په نظر تبله کده
ها ما نظر ما اردو شو
ما په نظر دواړه خیالي دي ځکه د یو بل لازم او ملزوم دي رباب بیل تبلی او تبلا بیل رباب نه کیږي دواړه خی دي نجیبی
هر دوی بهتر است نجیبه
امنګ استاد ولی خدای درته وګدو مر ورکی هغه به همیشه ویل چی ما ته ویل چې ډیر فکر دی چې تبلا د انتخاب نه خو چې اوس د انتخاب کړی زمری غونډه به غږی ټول علی لازم او ملزوم دی او ته خو ما خپل رشته څخه تبلا د نو مت ارزښت لري
نجیب آرین او فضیلہ زمیر بی لاسته راوړنو هم نه دی دوی غنو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کړي او جایزې ګټلی نجیب د خپل زینو شریک لاسته راوړنو یادونه راته کوي
تیر کال کې او مخکې لاغې نه هم سفرونه ډېر دلو دلو اروپایي هیوادونو ته سوي سالمان او فرانسې او دغه ځایونو ته تللی است او د دې سفرونو په ترڅ کې نه یوازې چې کنسرتونه هم ترسره کړي او خپل هنر او فرهنګ هم خلکو ته ښودلی بلکې ډېرې معتبرې جایزې هم ګټلې دي زهر ارکستر په تیر کال کې د فریمیوس یا الهه های آزاد موسیقي یوه جایزه وه چې هغه په نړیواله کچه د موسیقي په برخه کې د اوسکار جایزې په اندازه ارزښت لري په افغانستان کې د نجونو ارکستر هغه جایزه وګټله چې هغه موږ ځان سره افغانستان ته راوړلو دي ترڅنګ بیا په کابل پانتون کې ځینو فستیوالونو کې او جشنوارو کې هم موږ ګډون کړی لومړي ځل لپاره چې افغانستان کې د میرمنو د موسیقي جشنواره جوړه شوه یعنی دولتي لحاظ باندې ما فضیلہ جان په هغه کې ګډون وکړ تقدیرنامې او جایزې هم موږ ګټلې او هغه پارچې چې موږ جوړې کړې هغه خپل لومړی مقام هم ترلاسه کړ
د
درنو اوریدونکو د تاند څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.
خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا در سے خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غدی دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا لمبا ولوا میں بخار